د ماشام شپږ بجې سوې. قدرمنو دوستانو، بیا هم سلام علیکم. او د ازادي راډیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو لومړۍ ته خیر راغلاست. په دا خبري مجله کې بیا هم زه فرشته جلالزی راسره تایر روشان او ردوان مراد او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زما نور ټول همکاران ملګري یو، او تاسو ته دغه خپرونه وړاندې کوو. په دغه خپرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو، او د خپرونې پیل به له رضوان مراد سره وکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ایتالیا صدر اعظم وی چې 2014 کال به د افغانستان لپاره د پرمختګ کال وي. مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت سره د افغانستان او جرمني ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو تړون تصویب کړ، او د ایران دولتي راډیو وایي د دې هیواد د پارلمان و اویا غړو هغه سند لاسلیک کړی چې پکې د ایراني ریال د بحران په وړاندې د ولسمشر احمدی نژاد په کړنلاره انتقادونه شوي. د ایتالیا صدر اعظم وایي چې هیواد به له 2014 کال وروسته هم افغانستان یوازې پرېنږدي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو مونتی نن په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې 2014 کال به د افغانستان لپاره د پرمختګ یو کال وي. ایتالیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3,500 عسکر لري چې زیاتره په هرات کې ځای پر ځای دي. نن د ځوانانو یوې ټولنې په لسګونو غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته په دې اعتراض غونډه وکړه چې د دوی په وینا د نړیوالې ټولنې له یو لس کلن حضور سره سره بیا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا غونډه د سولې او بدلون لپاره د ځوانانو د ټولنې لخوا تنظیم شوې چې د لاریون یو تن تنظیمونکي جان محمد جاهد ازادي راډیو ته ویل
هدف از همایش امروزی ما این بود که 11 سال است که نیروهای جامعه جهانی
در دوی زمونږ د نننې غونډې هدف دا و چې یو لس کال کې نړیوال ځواکونه او ملګری ملتونه په افغانستان کې دی خو نه شو کړای چې یو نسبی امنیت راوړي. هغه امنیت چې موږ په 2004 او 2005 کې درلود له اوس نه لس برابر اخو. د ځوانانو د ټولنې په پریکړه لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې لپاره جدي او قاطع پریکړه وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت سره د افغانستان او جرمني ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو تړون تصویب کړ. دغه تړون د 2012 کال د مې میاشت په 14 نیټه د افغانستان او جرمني د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو. د موافقه لیک نه مادې لري او په څلورو ژبو لیکل شوی دی. د ایران دولتي راډیو وایي د دې هیواد د پارلمان و اویا غړو هغه سند لاسلیک کړی چې پکې د ایراني ریال د بحران په وړاندې د ولسمشر احمدی نژاد په کړنلاره انتقادونه شوي دي. د ایران د قوانینو له مخې احمدی نژاد یو میاشت وخت لري چې د دې انتقاد د ځوابولو لپاره پارلمان کې حاضر شي. دا له یو کال څخه په کمه موده کې دوهم ځل دی چې د ایران د پارلمان غړي له احمدی نژاد غواړي چې د هغوی د پښتنو د ځوابولو لپاره پارلمان ته ورشي. تېر میلادي کال 1,000,000 ایراني ریال یو ډالر کې د خو تېره ورځ یو ډالر له 1,500 ریال سره بدلیده. د سوریې دولتي ټلویزیونونه ویل چې د پایتخت دمشق له یو ستر هوټل سره نږدې د بم چاودنه شوې ده. د راپورونو له مخې د داماروز هوټل مخ ته چلې دي وړاندې پکې د ملګرو ملتونو نړیوال څارونکي میشتو. په دې چاودنه کې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي. اخوا به نن د قطر په مرکز دوحه کې د سوریې د حکومت سیاسي مخالفان غونډه کوي، او په 15 ورځنۍ غونډه کې به په مختلفو مسایلو خبرې ترسره کړي. په بغداد کې نن یوې محکمې د عراق د جمهور رئیس جلاوطن مرستیال طارق الحشمی د 2011 کال په یو موټر بم چاودنه کې چې ګڼ شمېر شیعهګان پکې وژل شو د لاس لرلو په تور د دریم ځل لپاره هم په اعدام محکوم کړ. محکمې په همدې قضیه کې د حشمی زوم احمد قحطان ته هم د مرګ سزا واوروله. طارق حشمی تیر کال له عراق څخه ووت او ټینګار کوي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه سیاسي بڼه لري. دا فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي هغو سیمو ته چې دا مهال د اسرائیلو برخه ده د فلسطینی کډوالو د راستنېدو په باب د نوموړي دریځ نه دی بدل شوی. محمود عباس دا څرګندونې له یو مصري تلویزیون سره په خپله وروستۍ مرکه کې کړې دي. له دې وړاندې د اسرائیل دوهم چینل تلویزیون سره په خبرو کې عباس ویلي وو دا حق لري چې د اسرائیل تر واک لاندې خپل پلارني ښار سپید څخه کتنه وکړي، خو دی هلته د اوسېدو حق نه لري. د اسرائیلو ولسمشر شیمون پیرس د عباس دا څرګندونې زړورې خبرې وګڼلې. دا مهال شاوخوا 4 میلیونه فلسطینیان په ګاونډیو هوادونو کې میشت دي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره یوازې دوه ورځې پاتې او نظر پوښتنې ښیي چې ولسمشر اوباما او د هغه سیال میت رومنی له یو بل سره په نږدې سیالۍ کې دي. دواړه کاندیدانو تیره ورځ په هغه ایالتونو کې چې رای خورا مهمې دي په وو انتخاباتي غونډو کې برخه واخیسته. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د هر کاندید کامیابي د عامو رایو پر اساس نه بلکې په انتخاباتي حوزو کې د زیاتو رایو او انتخاباتي حوزو د ګټلو پر اساس ټاکل کېږي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
شپږ بجې او پنځه دقیقې دي او دا د ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان حکومت وایي ډاډ لري چې که په امریکا کې هر کاندید د جمهوریت ریاست انتخابات وګټي د کابل او واشنگتن اړیکې به ټینګ وي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بحران د نړیوال سازمان د فعالیت د بندولو پریکړه به د دغه سازمان د فعالیتونو په اړه تر تحقیقاتو وروسته کیږي. د ایتالیا صدر اعظم نن په کابل کې وویل چې تر 2014 کال وروسته به هم د حکومت د افغانستان سره خپل ژمنی ټینګ وساتي. خبرونه لمړی رپورټ په افغانستان کې د بحران د نړیوال سازمان د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه دی. مخکې داسې رپورټونه خبر سوي وو چې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې په افغانستان کې د بحران د نړیوال ډلې فعالیت د هغه رپورټ په خاطر بند کړي چې په دې ورستیو کې خبر کړي وو او په هغه کې د جمهور رئیس کرزی پر حکومت د انتقاد سربېره له 2014 کال وروسته د افغانستان د راتلونکي یو تیاره تصویر ورکړی. د افغانستان د جمهور ریاست ویاند ایمل فیزی د جرمني خبری اژانس ټی پی ا ته ویلي وو چې د دغه رپورت او په افغانستان کې په مجموع کې د فعالیتونو د دغه سازمان فعالیتونه د ملي منافعو ضد انګرل کېږي او اوس پر دې غور کوي چې د دغه ډلې فعالیت بند شي. د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته په پام سره چې د افغانستان حکومت یې ملاتړ کوي، آیا د بحران د نړیوال ډلې دغه رپورت او فعالیتونه د تحقیقاتي منل شوی نورمونو خلاف په افغانستان کې د ملي منافعو ضد وو کنه؟ په دې ارتباط ورسته په خبرونه کې یو تحلیلي مرکه هم لرو. خو اول د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د نننی خبری کانفرنس ل جریان رپورت لرو چې په هغه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یو اربیا ویلي چې د بحران د نړیوال سازمان د فعالیت د څرنګوالي په اړه دوی څېړنه کوي او د بندولو یا نه بندولو پریکړه به تر څېړنې ورسته وشي. اسد الله لودین په دې اړه له کابل رپورت لري.
افغان حکومت په داسې حال کې د بحران د نړیوالې ډلې د فعالیتونو محدودولو ته مټې رانغاړلې چې دغه ډلې په یو راپور کې له 2014 کال وروسته د افغانستان وضعیت خراب ښودلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه ارزونه پیل شوې ده. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت به د څېړنو له بشپړېدو وروسته د دې ډلې د فعالیتونو په اړه پریکړه وکړي.
حکومت افغانستان یک ارزیابی جامعی را در رابطه با فعالیت
افغان حکومت د بحران د نړیوال ډلې د فعالیتونو په اړه یو جامع سیړنه کوي. دغه سیړنه پیل شوې ده. هر کله چې دغه سیړنه او ارزیابی پای ته ورسیږي، افغان حکومت به دغه ډلې د فعالیتونو په اړه مناسبه پریکړه وکړي.
13 میاشت د بحران نړیوال ډلې د افغانستان د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې له 2014 کال وروسته به د افغانستان وضعیت خراب شي او دا امکان هم شته چې حکومت سقوط وکړي. افغان حکومت هماغه وخت دغه راپور په کلکه سره رد کړ. حکومتي چارواکي وایي ځینې لویدیځ هیوادونه غواړي چې د داسې راپورونو په خپرولو سره د هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې میشتې د بحران نړیوالې ډلې د افغان حکومت د نوي اقدام په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د بحران نړیوالې ډلې د عامه اړیکو مسؤل اندیرو استرلین د ازادي راډیو د یو برېښنالیک په ځواب کې ویلي چې دغه ډله د افغان حکومت د دریس په اړه څه ویل نه لري. د بحران د نړیوالې ډلې له راپور سره سم د جرمني استخباراتي سازمان هم د افغانستان د وضعیت په اړه یو ورته راپور خپور کړ. ولسمشر کرزی د دغه راپورونو خپرول د افغانستان په وړاندې یو رواني جګړه وبلله او وی ویل ځینې هیوادونه غواړي چې د راتلونکو په اړه د افغانانو ذهنونه مغشوش کړي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې مو اوریدې. په دې هیواد کې د بحران د نړیوالې ډلې یا د انټرنیشنل کرایسس ګروپ د فعالیتونو په ارتباط مخکې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی د جرمني خبري اژانس ته ویلي وو چې د دغه ډلې رپورټ او په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه په مجموعي ډول د ملي منافعو ضد انګیرل کېږي. خو آیا دا د ملي منافعو ضد فعالیت کوي؟ په دې ارتباط نوریاس نوري د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه او ژورنالیست زبیر شفیقي سره مرکه کړې ده او پوپل کې هم دا پوښتنه کړې ده. شاغلی شفیقي وایي
اول خدا چې نړیوال کړکېچ ډلې کوم راپور خپور کړی و هغه افغانستان وضع د 2014 نه وروسته و چې دوی ویلي وو چې د کرزي حکومت امکان لري سقوط وکړي او د حکومت ته رسېدلی یو قصر مشکلات سره مخامخ دی. اصلا د ډلې دا یوازینی راپور نه دی. کومه وخته چې دغه ډله دلته په افغانستان کې فعالیت لري تر نن پورې چې کوم راپورونه دوی ورکړي دي افغانستان په رابطه یو یې هم یو ټکی مثبت پکې نشته. په دې خاطر دا سویل کېږي چې دا استخباراتي حلقو سره تړاو لري او دغه ډله د هغه ژورنالیستیکو اصولو خلاف د تحقیقي اصولو خلاف دلته فقط په منفي اړخونو باندې تماس نیسي او د هغه شان ځلوي. نو یقینا افغانستان متاسفانه په دې څو کلونو کې د ملا نصرالدین د کلا په قسم خلاصې دروازې دي. هر څوک دلته راځي د افغانستان د ملي منافعو خلاف هر قسم فعالیتونه دلته کېږي.
شفیق صاحب رازو مثلا د کلکیش نړیوالې ډلې ویلي وو چې د افغانستان په حکومت کې په اصطلاح اختلافات یا د افغانستان حکومت په فساد کې غرق دی او فکر نه کوي چې د 2014 کال وروسته به دغه حکومت وکولی شي چې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. تاسو چې هلته اوسئ د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، آیا څه فکر کوئ؟ فساد په افغانستان کې اوج ته نه دی رسېدلی او دغه ټول نظام پر مصلحتونو باندې ولاړ نه دی؟
بالکل په دې کې هیڅ شک نشته. متاسفانه د همدغې نړیوالې ټولنې په اشراف لاندې د جوړ نظام په فساد کې غرق دی چې په خپله نړیواله ټولنه په فساد کې غرق ده. د امریکا د مفتشینو راپورونه تاسو په خپله اورئ او دغه نظام اصلا د امریکا او د ناتو د نړیوالې ټولنې په اشراف لاندې جوړ شوی. اول جوړ شوی په همدغو مسلحتونو په بنیاد دی. په بن کې اعتدال په فساد ایښودل شوی، په د ملت په ځای د قومونو پر بنسټ ایښودل شوی. په دې کې هیڅ شک نشته چې نظام په کمزوریو په دې کې اوس د حکومت نور په دې رابطه دا دی موږ دا وایي د ملت غوښتنه دا ده د اوس حکومت شی غواړي افغانستان د یو مستقل هیواد په حیث باید خپلې ملي ګټې ولري، خپل ملي ارزښتونه ولري. زه خوایم د حکومت د فساد نه یا د دغه په مسلحتونو جوړ نظام نه نه څوک منکر دي، نه څوک انکار کولی شي. حتی ولسمشر کرزی پرې اعتراف کوي. خو د دې یوه سرچینه خپله همدغه خارجیان دي. خارجیان د دې نه برات نه شي پیدا کولی، حتی دوی لاس وهي په دې کې.
شفیقي صاحب، دا یو انتقادي راپور او هم د افغانستان د راتلونکي وضع په اړه یو تیاره تصویر ورکول کېده په دې راپور کې. که چیرې مثلا په حکومت کې یا په مجموع کې دغه مشکلات نن نه وي او دغه په یو شکل باندې که داخلي تحقیقاتي مسیر دي که بهرنۍ تحقیقاتي مسیر دي، دغه ناخوالې هغه څه چې واقعیتونه دي راپورت نه کوي، آیا په افغانستان کې څه ډول کېدای شي چې په نظام کې اصلاحات راوستل شي، هغه اصلاحات چې د افغانستان د ټولو خلکو هغه مشکلات پرې حل شي او وکولای شي چې د هغوی ځوابګوی واوسي؟
مخترون د ولسمشر کرزی سره ناسته درلوده. تقریبا 130 نفر کارپوهان او د رسنیو مسؤلین وو. د دوی په مخ کې براله ولسمشر څو ځلې دغه خبره کړې وای چې فساد اصلا په خارجیانو کې دی. دا فسادي نظام هغه بنیاد یې خارجیانو سره دی. وای ما ته وایي چې یو څوک په فساد کې غرق دی، دا راقابو که یې ونیسه. وایي زه چې لاس پرې واچوم دوی ورشي لاس پرې راکش کوي. موږ یې په سترګو وینو چې همدغسې دی. د کرزي په خلاف هغه ده چې جنګ سالاران تقویه کوي. کله چې جنګ سالاران ده د ځانه لرې کړي غربیانو په غېږ کې نیولي، هغې د ناروربه کار غوندې خلق راشي، هغه جلسې ورته جوړوي، د افغانستان تجزیې طرحې ورسره جوړوي. په افغانستان کې لوی قراردادونه کرزي څو ځلې په بار بار ویلي چې لوی قراردادونه ټول امریکایان ورکوي. د امریکا مفتشینو په خپله د راپور خدای دې وکړي ما دا خبرې تاسو سانسور نه کوي خپرې کوي. د واقعیت په حیث زه داسې وایم، په افغانستان کې فساد دی، نظام په فساد کې ډوب دی، حکومت پکې ښکېل دی، حکومت پکې پدې کې هیڅ شک نشته، پدې کې حکومتي چارواکي نور ټولي چارواکي پکې لاس لري، خو اصلي سرچینه یې خپل خارجیان دي. دا خلاف واقعیت متاسفانه دغه ډله ده، د بحران ډله چې کوم راپور یې خپور کړی، تنها ما معلومات دا دي چې تنها د دغه وروستي راپور په خاطر هم د دوی فعالیت نه بندي، دوی په دې خاطر بندي چې دا څو کاله مسلسل دوی منفي راپورونه ورکوي.
افغان ژورنالیست شبایر شفیقی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ازادي راډیو کوم خبرونه کتل څخه پاته کیږي، او تاسو غواړئ چې لسره یو اوري او یو پروګرام غواړئ چې د ځان لپاره وساتئ، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب سټ ته ورسئ، www.azadiradio.com. دغه د ازادي راډیو د ویب پاڼه ادرس دی. ټول پروګرامونه په دغه ویب پاڼه کې خوندي دي، او حتی تاسو کولای شئ چې د پروګرام دغه ویب پاڼه څخه پروګرامونه ځان ته ډاونلوډ کړئ. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړو د اوبو برښنا د وزیر محمد اسماعیل هغو خبرو سره مخالفت څرګند کړ چې ویلي وو په هیواد کې د پخوانیو مجاهدینو پر یو لوی تشکیل کار کوي. د دوی په خبره افغانستان اوس مهال ملي پاوځ، پولیس او ملي امنیت ځواکونه لري، او د مجاهدینو په نوم دی بیا دا هیواد نه خرابېږي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې پخواني جهادي قومندانان دي د خپل قدرت په خاطر د دین اسلام او جهاد په نوم نور دغه وطن د اور لمنې ته نه ورغورځوي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند په دې اړه کابل رپورت لري.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د اوبو او برښنا د وزیر خبرو ته په اشاره په دې باور دي چې جهادي قومندانان په خپل دغه ډول څرګندونو سره افغانستان د جګړې اور تور غورځوي. په خواني جهادي قومندان او د اوبو او برښنا وزیر محمد اسماعیل تیرونی په هرات ولایت کې د خپل پلویانو په یو غونډه کې وویل د پخواني مجاهدینو پر یو لوی تشکیل کار روان دي، او کارتیا پیدا سي د پخوا په څیر به دوی وسلې راواخلي. د هلمند او زابل ولایتونو د واستاز شیر محمد اخونزاده او داود حساس د مشرانو جرګې د یک شمې دورې په عمومي غونډه که ویل دغه ډول شوراګان ځکه دوی ته د منلو وړ نه دي چې افغانستان د جګړې اور تور پورې وهیم.
د جنوبي غرب مجاهدین ته نه دي ورغلي، نه د هلمند خلک ورغلي. ټول یو بدرې درې سان کې غلي هغه غوښته، نو دغه د غونډي هوادو سو استفاده چې کوي ځنې بعض خلک بعض مجاهدین ورونه موږ د سر مخالف یو، دغه شورا سر مخالفت لرو. په روزګان کې دی برق جوړ نه کوي، په قندار کې دی جوړ نه کوي، په زابل کې دی جوړ نه کوي. یو کوچنی بند یالو غتر او شه استاد استاور چې دا جوړ کړي، دا نام لاندې د نور افغانستان خلک نه خرابوي. یوازې د افغانستان جهاد بدنامه سو، اوس موږ اردو لرو، پولیس لرو، پارلمان لرو، دې شان ته نور ضرورت نه. افغانستان بیا هم د بوران خواته بیایي.
محمد اسماعیل خان هم دارنګ ویلی په بیلابیل ولایتونو کې لدیش ډیر جهادي حوزه جوړ کړي، او لای هم پر پراختیا کار روان دي. د ویل د بهرنی ځواکونو له وتلو وروسته که افغان ځواکونه کمزوري وشي، نو د هیواد بچان به چې اشاره هم دغه پخوانی مجاهدینو ته د پخوا پشان له هیواد دفاع وکي او وسلې ته بلاس کی. نو موړي د بهرنی ځواکونو پر حضور هم انتقادونه کړي. خو د ولس جرګې یو غړي رمضان بشر دوه سازادي راډیو ته ویل چې نور د افغانان د دین، جهاد او قوم په نوم نه ځپل کیږي.
که امریکا د افغانستان نه او وای چې تاسو پویږی خپل کار مو پویږی، مولا عمر که په 200 دا ټول بیا هم ورکو نکړ، دا روز به بشاهید وي. ټول خلکو د افغانستان پرې شودل، په ایران کې او په پاکستان کې او په نوري وادونو جون کول. زه د ټول افغانان نه غواړم چې د خدای په نوم، د دین، د جهاد، د قوم، د تنظیم، د مذهب، د ایدئولوژي، د فلسفي، د خپل جیب او چوکۍ د پاره ګټه و نخلي، ځکه چې دا د افغانستان د بربادي سبب شوی.
تر دې مخکې محمد اسماعیل خان ته نږدې په خوانی جهادي قومندان او د ولسي جرګې یو غړي محمد نظیر حنفي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په هیواد کې د ګډوډوي تر منځ تکیدو غوښتونکي نه دي، بلکې غواړي د افغانستان له دولت او امنیت سره مرسته وکړي. خو بل خوا اکثره خلک او کارپوهان په دې باور دي چې په 2014 کال کې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د احتمالي بحران د مخنیوي لپاره دي د افغانستان مرکزی دولت او ملي امنیتي ځواکونه پیاوړي سي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ایتالیا صدر اعظم نن په کابل کې وو. په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې چې جمهور رئیس حامد کرزی هم برخه پکې درلوده، خبری وکړې او ټینګار یې وکړ چې هیواد یې تر 2014 کال وروسته هم د افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. ایتالیا د ناټو تر قومنده لاندې لشترژه 3800 عسکر افغانستان ته استولې دي چې ډیری یې په هرات کې میشتي. د ازادي راډیو خبریاله حمیده هارون عثمان نن په کابل کې د ایتالیا د صدر اعظم او د جمهور رئیس حامد کرزی ګډ خبری کانفرنس ته ورغلی او له هغه ځای رپورت وړاندې کوي.
د ایتالیا صدر اعظم کابل ته د خپل سفر پر مهال 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د خوشبینۍ په څرګندولو سره وویل چې ایتالیا به افغانستان یوازې پرېنږدي او تر 2014 میلادي کال وروسته به هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
مونږ په 2014 میلادي کال کې یو بدلون ته سترګې په لاره یو، خو یو منفي بدلون ته نه. ایتالیا هم د نورو هیوادونو په څیر خپل ملاتړ ته بدلون ورکوي، خو دا په دې معنی نه ده چې دا هیواد به یوازې پرېږدي.
د ایتالیا صدر اعظم ماریو مونتی ویل چې ایتالوي سرتیری په افغانستان کې مهمه وظیفه ترسره کوي او هغه سرتیرو چې خپل ژوند په افغانستان کې لاسه ورکړی د مدني پراختیا لپاره د هغوی ژوند د دې ارزښت درلود. نوموړي ویل چې هیواد یې په هغو سیمو کې چې ایټالوي ځواکونه پکې میشت دي د اتیاو ښوونځیو د جوړولو لپاره مرستې کړي او د همدې کال د جنوري په 6 نېټه یې له افغانستان سره ستراتیژیک سند هم لاسلیک کړی دی. بل لور ته ولسمشر کرزی ویل چې د ایټالیا له صدر اعظم سره یې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې کړي او د انتخاباتو د کمیسیون د انتخاباتي شکایت نو د کمیسیون د دوو بهرنیو غړو د نه منلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې اوسمهال افغانستان خپل اساسي قانون او ملي حاکمیت لري او له تیرو انتخاباتو یې هم ښه تجربه ترلاسه کړې ده. جمهور رئیس کرزی له افغانستان سره د ایټالیا له مرستو هم مننه وکړه او زیاته کړه
په
تیرو لسو کلونو کې ایټالیا له افغانستان سره له 500 میلیونو ډالرو څخه زیات مرستې کړې او د زړه له کومې ترې افغانان مننه کوي او ایټالویان د زړه له کومې د افغانانو په خدمت کې وو. د نننی مجلس په اړه عرض کوم چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او د انتقال د بهیر په اړه مو خبرې وکړې او څنګه چې مونږ ډاډه یو هغوی هم ډاډه وو چې انشاءالله افغانستان به په خپل مټ پر مخ لاړ شي او دغه پرمختګونه یې چې کړي نو ښه راتلونکی به په مخ کې ولري.
سره له دې چې یو شمېر خلک او مدني ټولنې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ښیي، خو افغان دولت او یو شمېر هیوادونه دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې نړیواله ټولنه به هغه مهال هم د تیرو لسو کلونو په څیر له افغانستان سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي.
رادیو آزادی
ازادي رادیو دا خبری مجله تر شپږمه بجو ده. ورسته به په نړیوالو مسایلو کې د امریکا انتخاباتو ته کتنه کوو او واوري چې د افغانستان حکومت وایي که په امریکا کې انتخابات هر لوري وګټي د کابل او واشنگتن روابط به ټینګوي. خو اول یو سیمه ایزه بیا هم په افغانستان پورې تړلې مسله راخلو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د سیمې اوسنیو شرایطو ته په کتلو د ډیورنګ د مسالې را برسیره کول معقوله او ګټوره مسله نه ده. دوی د یکشنبه په ورځ د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز په یو غونډه کې وویل چې غربي یو شمېر غربي دولتونه غواړي افغانستان تر فشار لاندې کړي او پاکستان ته په دې ډول امتیاز ورکړي. خان محمد سیند له کابل رپورټری.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنګ کرخه یو نه حل شوې تاریخي مسأله ده او د سیمې په وسنۍ کړکېچنو شرایطو کې د دې مسلې مطرح کول نه یوازې دا چې ستونزې به واري نه کړي بلکې نورې ستونزې به هم وزېږوي. افغان کارپوهان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې کابو دوه ونې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي مارک ګراسمن له یوې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د ډیورنډ کرخه باید په رسمیت وپیژندل شي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر عبداللطیف نظری وویل پرتل افغانانو هیڅوک حق نه لري چې په وسنۍ شرایطو کې د ډیورنډ کرخه مسأله مطرح کړي.
اصولا از نظر عرف دیپلماتیک و مناسبات بین المللی و حقوق بین الملل آیا
په اصل کې د دیپلماتیک عرف نړیوالو مناسبات او حقوق له نظر امریکا دا حق لري چې مکتوی چې دا کرخه په رسمیت پیژني؟ دا یو ښکارا لاسوهنه ده، او بل دا چې دا د افغان ولس حق دی چې په دې حقله تصمیم ونیسي، نه بل هیواد.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشاور عبدالرشید وزیری وویل، له تاریخي پلوه د ډیورنډ سند د کرښې په نوم یاد شوی، نه د یو نړیوال سرحد په نوم. او بله دا چې دا سند هیڅ پروتوکول او ځانګړتیاوې نه لري، او د وخت د لوی قدرت لخوا پر افغان حکومت تحمیل شوی دی.
د ډیورنډ معاهده چې اصلا دا قرارداد دی، له حقوقي پلوه یوه سیاسي کرښه ده. هره معاهده ځان ته یو پروتوکول لري. دا معاهده د دغه تاریخ نه هم بې اعتباره ده. نو دا د دوو اړخونو دپاره حقوقو عجایب ایجادوي. په دې کې د اعتبار موده نه ده لیکل شوې، او د ناپېژندو نېټه هم نشته پکې. هره معاهده یو پروتوکول لري چې په دې معاهده کې لاسلیک کوونکي اړخونه متساوي الحقوق شرایط چې په معاهده کې نوی دا میدانه دا یو جبری قرارداد دی. نو د پروتوکولی شکل نظره د ډیورنډ میدانه دا د معاهده هغه جبری شکل دی.
د ډیورنډ کرخه دواړو خواو ته پراته ولسونه یو ژبه، یو فرهنګ، یو ډول ټولنیز ژوند، او یو له بل سره د ژوند په ټولو چارو کې ژورې ریښې لري. د افغانستان جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزارت هم د امریکایي چارواکو لخوا د یو نړیوال سرحد په توګه د ډیورنډ کرخې په رسمیت پیژندل رد کړي، او دا ډول سرګندونې بې مسؤلیته ګڼلې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس راځو د امریکا د انتخاباتو په ارتباط یو رپورټ ته. ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي. د ډیموکراتانو لخوا د امریکا اوسنی جمهور رئیس باراک اوباما د بلې څلور کلن دورې لپاره د جمهوري ریاست لپاره ولاړ دی، او په مقابل کې د جمهوري غوښتونکو کاندید میت رومنی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل کچېری په امریکا کې هر څوک انتخابات ګټي، د کابل او واشنگتن ترمنځ به همکاري تینګوي، او په دغو اړیکو به تاثیر نه کوي. د افغانستان د جمهوری د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن په کابل کې وی خبري غونډه ته څرګندونی وکړه، او وای سمیمه رپورت وړاندې کوي.
که څه هم د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د افغانستان په اړه د دوړو کاندیدانو په پالیسیو کې ممکن ځینې توپیرونه موجود وي، خو افغان چارواکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکاریو د راتلونکي په اړه ډاډمن ښکاري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی په کابل کې خبریالانو ته وویل، د امریکا په انتخاباتو کې که هر کاندید بریالی شي، له افغانستان سره به د همکاریو لپاره ژمن وي.
ما برای تداوم همکاری ها و روابط خود برای
موږ له امریکا سره د همکاریو د دوام او د خپل اړیکو لپاره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسته کړی دی، او ډاډمن یم چې هر څوک د امریکا د ولسمشری په انتخابات کې ګټونکی شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغه تړون بشپړ تطبیق او موجود پراخ همکاریو او اړیکو ته ژمن وي.
د امریکا متحده ایالاتونو انتخابات د سې شنبې په ورځ د نومبر په شپږمه کېږي. په دغو انتخاباتو کې له ډیموکرات ګوند څخه د دغه هیواد اوسنی ولسمشر باراک اوباما، او له جمهوري غوښتونکي ګوند څخه میت رومنی سیالي کوي. راپورونه وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي مبارزې ډیری د دغه هیواد په اقتصادي مسایلو متمرکزې وي، او په دغه جریان کې د افغانستان موضوع ته په لازم ډول پام نه دی شوی. ویل کېږي که چیرې په دغه انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي ګټونکي شي، د افغانستان پر وړاندې به د امریکا ستونه پر خپل حال پاتې شي، او د پام وړ بدلون به پکې رانه شي. مترامنی د اوباما له هغه پلان سره هم موافق دی چې وایي د 2014 کال تر پایه باید له افغانستان څخه امریکایي محارب ځواکونه ووزي. خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی داود سلطانزوی وایي که مترامنی واک ته ورسیږي، ښایي د افغانستان او سیمې لپاره سیاستونه تر اوباما جدي ووسی.
مترامنی په کوم یو ځای کې موږ د دې شاید باید ووسو چې په سیمه کې ځینې د امریکایي ځینې نظامي موقفونه او ځینې سیاسي موقفونه به زیاتره تیزتره موقف موقفونه یا د ایران په اړه، د پاکستان په اړه، او د افغانستان د سولې په اړه به د موقف لږ ذره لږ څه تغییر پیدا کړي د اوباما نه. ولې اوباما ځینې وعدې کړي دي چې دا وعدې د انتخاباتو لپاره وې، او دومره عملي جوانب د افغانستان په اړه ضعیفه وو. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د رامنی موضوع توپیر ولري.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او موافقه لیک د روان کال په مې میاشت کې د ولسمشر کرزي او ولسمشر اوباما لخوا په کابل کې لاسلیک شه. د دغه موافقه لیک لمخې امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې لکه د دې هیواد امنیتي ځواکونو روزلو او سمبالولو او د اقتصادي ودې په برخه کې همکاري کوي. تمه کیږي چې ډیر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو امنیتي تړون پر سر هم خبرې پیل شي چې په هغه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مسله هم مطرح ده.
که تاسو د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخابات سره علاقمند لرئ موږ به پاین ته ورسئ. www.azadiradio.com په دغه پاړه باندې تاسو خورا زیات نظرونه ترلاسه کولای سئ. د امریکا خلک به د اقتصاد، د تروریزم سره مبارزه، بهرنۍ پالیسي، بهرنۍ جګړې، د مهاجرت مسلې، روغتیایي او اقتصادي امتیازاتو، چاپیریال ساتنې او دیتر ورته ډیرو مهمو مسلو ته ګوري. او بیا به د سه شنبې په ورځ چې د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده د رای مرکزونو ته ځي او رای به ورکوي. د ازادي راډیو دوستانو خبرونه مو د دې ساعت د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو لومړی پای ته ورسیده. بل مو خبري مجله او وروستۍ خبري مجله د چمریا راری وړاندې کوي. زه فرشته جلال زی اجازه غواړم. تخته پامن
تشکر فرشته جان شما مننه باشین.